د مینې پیغام.
زما ګرانو ملګرو، السلام علیکم. نوې امید پروګرامونو سلسلې ته یو ځل بیا په خیر علی. زه ډیره زیاته خوشاله یم چې نن به مو تاسو سره خبرې اترې کوو، او د دې نه علاوه موږ به د خدای پاک د کلام نوم زده کړه کوو.
زما خوږو ملګرو، زما د طرف نه سلامونه قبول کړئ. د مینی پیغام ریډیو کې یو ځل بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو. امید لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله او آباد یئ، او تاسو به ناست یئ او زموږ دا پروګرام به اورئ.
زما ګرانو ملګرو، نن به موږ تاسو سره په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو. زما یقین دی چې تاسو به نن ډیر څه زده کړئ.
ملکې، زم ډیره خوشاله یم چې نن خپل خوږو اوریدونکو سره یو ځل بیا خبرې اترې کوم. خو نن لږ فکر مند یم، ځکه زما خاوند سکار پسې بل خار ته تللی دی. نن زه سحر وختي پاسېدم، ماشومانو دپاره مې چی پخه کا، او بیا مې هغوی اسکول ته بوتلل، او چې کله واپس راتلم نو بیا بازار ته لاړم. بازار نه مې د کور دپاره سبزي او نوره سودا واغشته. اوف ملکی، تا ته خو ما دمره ګیلې او شکایتونه وکړل، پته نشته چې ته بس سوچ کې.
نه هو ما اس خبره نه ده، کله نا کله شکایت کول زمونږ په جون کې یو عامه خبره ده. زما خوږو ملګرو، تاسو مونږ ته د خپل ځان په حق لوي، آیا تاسو هم چرته کله کله شکایت یا ګیلې کوئ؟ زما خویندو یاد ساتئ، تاسو نوې امید پروګرامونو سلسلې نه دا پروګرام اورئ، او موږ دا پروګرامونه خاص طور باندې ستاسو لپاره وړاندې کوو. او موږ غواړو چې دې پروګرامونو په ذریعه تاسو له حوصله او تسلی درکو، او په داسې موضوعګانو باندې تاسو سره خبرې وکړو کوم چې زموږ ژوند سره تړلې وي. زما ملګرو، نن موږ غواړو چې د شکایتونو او د ګیلو په حق باندې تاسو سره خبرې وکړو.
ملکې، دا خو ډیره ښه موضوع ده. زما په خیال موږ ټولو لا د دې موضوع په هکله خبرې اورېدل پکار دي.
هو ما ستا خبره صحیح ده. نو زما خوږو ملګرو، اوس لږ شان دماغ خلو او بیا واپس خپل پروګرام طرف ته راځو، او موږ به اورو چې هغه مسلې به څنګه حل کوو، د کومو په وجه چې زموږ په ژوند کې شکایتونه او ګیلې پیدا کیږي. زما ګرانو اوریدونکو، نن موږ غواړو چې د همانه ډېرې خبرې واورو، ځکه چې ردی سلور بچی دي او یو ډېر هوښیاره ښځه ده. او زما یقین دی چې د ژوند د مصروفیاتو په وجه به هما سره د شکایت او ګیلو کولو دپاره ډېرې وجې موجودې وي. نو زما ملګرو، راځئ چې د هما د ژوند د تجربو په هکله واورو.
ملکې، ستا ډېره مننه چې تا مال مکراکا چې زه خپلو خوږو اوریدونکو ته د خپل ژوند په هکله ووایم. دا خبره رښتیا ده چې زه کله کله ډېر شکایتونه او ګیلې اورم، او موږ ټول ځینې وخت شکایتونه او ګیلې کوو. د میندو په طور په کور کې زموږ مختلفې ذمهواری وي. موږ له صرف خوراک تیارول نه وي، بلکې نور هم ډېر کارونه وي کوم چې کول پکار وي. موږ له پکار دي چې ښې ښځې جوړې شو، د خپلو بچو د پاره ښې میندې او تربیت کوونکې جوړې شو. او زمونږ ځینې خویندې داسې وي چې هغوی د کور نه بهر هم کار کوي. نو ځکه زه ویم چې د ښځو په تور زمونږ په سر ډېرې لویې ذمهواری دي. زما ملګرو، په کورنۍ کې مور یو ډېر خاص شخصیت دی. د مور په وجه ټول کور راغونډ وي. که چېرې مور خوشحاله وي نو ټوله کورنۍ خوشحاله وي. زما خویندو، زمونږ د هرې ورځې ځینې کارونه داسې وي چې هغه اډو ختمیږي نه. ولې داسې نه ده؟ نو په دې وجه موږ له هغه کارونه بیا بیا کول پکاري. زما خویندو، تاسو ټولې جامې ووینځئ، او چې وګورئ نو بیا نورې جامې ګنده شوي او د وینځلو دپاره تیاری وي. نو ځکه تاسو سره دمره وخت نه وي چې د خپل راتلونکي وخت په هکله باندې ډېر سوچ او فکر وکړئ. تاسو سره د خپل ځان دپاره بیخي وخت نه، او تاسو چې کوم کارونه کوئ نو هیڅوک هم ستاسو تعریف نه کوي، او نه څوک ستاسو شکریا ادا کوي. نه زما خویندو، که چېرې تاسو داسې محسوسوئ نو خفکی گئی ما داس صرف تاسو نی ای بلکې زمونږ ډېر خويندې هم داسې ژوند تیری او کله کله زم داسې محسوسوم چې چا تم زما کارونه نخکاری او څوک هم زما شکریا نه ادا کوي. زما ملګرو په خپل کور کې زه روزانه د ټولو نه مخکې خپله ورځ شروع کوم. زه سحر وختي پاسم د ټولو د پاره چای پخوم. ماشومان چې کم خوراک ځان سره اسکول ته وړي هغه تیاروم او بیا هغوی اسکول د پاره تیاروم. د دې نه پس جامې وینځم کور صفا کوم او د غرمې ډوډۍ پخوم. او زه چې ترسو دا کارونه کوم نو په دې دوران کې ماشومان د اسکول نه واپس راشي. بیا زه کوشش کوم چې هغوی سره کینم چې د اسکول کار ختم کی او د دې نه علاوه زما خاوند سار وختي کار لاړ شي او ماښام نا وخته راځي. نو ځکه زه بازار ته ځم او د کور سودا راوړم او چې کله واپس راشم نو بیا د ماښام ډوډۍ د پاره تیارې کوم. د ډوډۍ خوړلو نه پس بیا زه لوښي وینځم او بیا د کور صفایي کوم او چې کله زه ماسخوتنو د کیږم نو دومره زیاته ستړی شویم چې بیا زه د خپل ځان په باره کې سوچ نشم کولی. نو زما خویندو ولې ستاسو ژوند هم داسې دی؟ کیدای شي چې ستاسو نور هم ډېر کارونه وي. کیدای شي چې تاسو په پټو کې هم کار کوئ یا ستاسو په کور کې اوبه نی نو اوبه هم د بهر نه راوړئ. زما خویندو کله کله زه ډېره زیاته ستړی شم نو بیا زه ګیلې او شکایتونه کوم. زه خپل خاوند ته د خپلو بچو په سر شکایت کوم او کله کله بچو ته د خپل خاوند په سر شکایت کوم. خو زما ملګرو ولې دا شکایتونه او ګیلې مسلې حل کوي او د دې په وجه حالات سمې دی شي څه؟ آیا دا زمونږ سمرسته کوي؟ زما رونو خویندو ستاسو څه خیال دی؟ نه داسې کول هیڅ مرسته نه کوي. داسې کولو سره په کور کې هر یو کس خفه کیږي او بیا ماته خپل ځان ډیر بد ښکاري او بیا راته پته لګي چې زما ټوله کورنۍ زما په وجه خفه ده. زما خوږو اورېدونکو زما د خبرو مقصد دا دی چې شکایتونه ګیلې کول زمونږ یو مسلم نه حل کوي بلکې د دې په وجه د کورنۍ خلکو ته تکلیف رسی او خفه کیږي. ما ته دا خبره معلومه شوې ده چې داسې کولو سره حالات نه بدلیږي. د دې نه علاوه که چېرې زه هر وخت شکایتونه او ګیلې کوم نو بیا په اصل کې زه خپلو بچو ته د څه ښودنه کوم. یاد ساتئ څه چې مونږ کوو نو زموږ بچي زموږ نه زده کړه کوي. زما خویندو تاسو چې په کور کې کم کارونه کوئ د هغې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ آیا ستاسو په سر ډیر کارونه دي؟ کیدای شي تاسو سرم د شکایت او د ګیلو د پاره ډیرې وجې وي. نو زما ملګرو تاسو له پکار دی چې د خپلې کورنۍ سره خبرې وکئ. زما خویندو که چېرې تاسو د خپل خاوند نه ګیله مند یئ نو په مناسب طریقې سره د دې په هکله هغه سره خبرې وکئ. هغه ته د خپلو احساساتو په هکله ووایئ. هغه ته ووایئ که ممکن وي نو په ځینې کارونو کې دې ستاسو مرسته وکړي او که چېرې تاسو د خپلو بچو نه ګیله مند یئ او هغوی ځوانان وي او په ځینې کارونو کې ستاسو مرسته کولی شي نو تاسو هغوی سره خبرې وکئ. ټوله کورنۍ کینئ او په شریکه خبرې وکئ او دا مشوره وکئ چې څوک په کمو کارونو کې مرسته کولی شي. کله چې تاسو خپلو بچو له اسانې او وړې ذمهواری ورکوئ نو دې سره هغوی زده کړه کوي. د دې په وجه هغوی د خپل راتلونکي وخت لپاره تیارېږي. خو په شروع کې تاسو د خپلو بچو مرسته وکئ او هغوی ته په صبر سره ښودنه وکئ چې څنګه به خپل کارونه کوي. خو زما خویندو کله چې مونږ ته ډیر زیات کارونه وي او مونږ ته دا پته نی چې اول کم کار شروع کو نو په داسې حالاتو کې بیا سکولی شو. مونږ له پکار دی چې د خپل ځان د پاره یو مقصد وټاکو، د کارونو یو ترتیب جوړ کو او سوچو کو چې کم کارونه اول ضروری دي او بیا دا فیصله وکړو چې کم کارونه مونږ زر ختمولی شو. دا فیصله وکړو چې کم کارونه ډیر ضروری دي او اول هغه کول پکار دي او داسې کم کارونه دي چې ډیر ضروری نه دي او بل ورځ کې دی شي. مثال په تور که ستاسو د بچو امتحان وي او تاسو غواړئ چې د کور صفایي مو کوي نو ضروری کار دا دی چې تاسو د خپلو بچو مرسته وکئ. او د کور صفائی بل ورځو کوي. د دې نه علاوه د خپل کارونو لپاره د مخکې نه منصوبه جوړه کوي. داسې کولو سره به تاسو ته ډېره مرسته ملاویږي. کېدای شي چې تاسو یو ګنټه وختي پاسئ او خپل د کور ټول کارونه وکړئ، یا چې تاسو تر ډېر وخته پورې ډرامه ګورئ نه د هغې نه لږ وخت وباسئ او خپل کارونه وکړئ. او تاسو دام کولی شئ چې د سبا دپاره نن ماښام کټوی پخه کوي. زما خویندو، زموږ د ټولو حالات مختلف دي، او که موږ د خپلو کارونو دپاره یو منصوبه او ترتیب جوړ کړو نو دا به ډېره ښه وي. زما ملګرو، زه ستاسو ته یوه خاص خبره کول غواړم. موږ غواړو چې په هر یو کار کې تکړه او ښې جوړې شو. موږ خپل پوره کوشش کوو او سخت محنت کوو چې ښه طریقې سره خپل کارونه وکړو. زما خویندو، موږ د خپل ځان نه د ډېر څه تمه ساتو، خو کله چې موږ هغه کارونه نشو کولی نو بیا خپل ځان نه مایوسه کیږو. او چې کله موږ ډېر زیات ستړې ستومانه شو او ذهني طور باندې دباو کیو نو بیا زموږ نه یو ډېر خاص کار پاتې کیږي، او هغه کار دا دی چې خپلې کورنۍ سره په خوشحالۍ وخت تیر کړو. نو ځکه زه تاسو ته دا ویل غواړم چې څومره کار تاسو کولی شئ نو صرف هم هغه عمره وکئ، او دا یې زده کوي چې څه کارونه سبا دپاره پرېږدئ. او زما ملګرو، یو بله خبره مې یاده ساتئ، خپلو ټولو مسلو ته په ښه سوچ او ښه رویې سره ګورئ. که چېرې تاسو داسې وکئ نو د ګیلو او شکایتونو په ځای باندې به تاسو د خپلو مسلو حل راویستی شئ. تاسو به ښه طریقې سره سوچ کولی شئ، خپل ځان تکړه کئ، او د خپلو حالاتو د مقابلې دپاره هر وخت تیار اوسئ. زما خویندو، کله کله موږ له د خپلې کورنۍ د خاطره د قربانۍ ورکولو ضرورت وي، خو یاد ساتئ چې دا ټول کارونه بغیر د شکایت او ګیلو نه کوئ، ځکه چې کله کله شکایتونه کول زموږ عادت جوړیږي. نه زما خویندو، د میندو په تور باندې کله کله موږ له پکار دي چې په کورنۍ کې د امن او د خوشحالۍ قائم ساتلو دپاره خپل احساسات او جذبات پرېږدو. د دې نه علاوه پلارانو لم ډیر خاص کردار ادا کول پکار دي. موږ ګورو چې هغوی د خپلې کورنۍ ضرورتونو پوره کولو دپاره محنت مزدوري کوي. نه ځکه میندو له پکار دي چې هغوی په کور کې د خپلو بچو خیال ساتي. اکثر موږ ګورو چې پلاران د کار دپاره د کور نه بهري، نو بیا د بچو خیال ساتل د مور ذمېواري ده. او پکار دي چې موږ دا ذمېواري په خوشحالۍ سره بغیر د شکایت او ګیلو نه پوره کړو. که چېرې موږ داسې وکړو نو بیا به زموږ ټوله کورنۍ ډېره خوشحاله وي.
هو ما، ستاسو ډېره مننه، تاسو موږ له ډېرې ښې مشورې راکې او ستا د خبرو نه ما ډېر څه زده کړل. اوس ماته معلومه شوه چې کله ما له ډېر کارونه کول پکار وي نو په داسې حالاتو کې به زه څه کوم. موږ له دا نه دي پکار چې ټول بوج او تکلیف په خاموشۍ سره په ځان تیر کړو، بلکې موږ له پکار دي چې د دې بوج سپکولو دپاره د خپلې کورنۍ نه مرسته واخلو او هغوی سره خبرې وکړو. نو بیا به زموږ په کورنۍ کې خوشحالي وي.
نو زما خوږو ملګرو، تاسو چرته مزئ، لږ شانده ماخلو او واپس خپل پروګرام ته راځو. او موږ سره یو میلمم شرکت کړی دی، هغه به موږ ته د خدای پاک د کلام نه د هغه خلکو په حق له یو کیسه کوي چا چې ډېر شکایتونه کول. نو زما ملګرو، موږ به ګورو چې آیا شکایتونو کولو سره هغوی ته سمرسته ملو شوه او که نه.
زما ګرانو ملګرو، زموږ پروګرام ته یو ځل بیا په خیر علی. اوس موږ سر سلیم خان رو شرکت کړی دی، او هغه به موږ سره د دې په هکله باندې خبرې اترې کوي چې شکایتونه کول ولې ښه خبره نه ده. سلیم خان وروره، موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو رالی. ستاسو ډیره مننه.
زما خویندو، تاسو هم ډیره مننه چې تاسو مالا موکرا کړه چې زدل تراشم او په دې پروګرام کې تاسو سره شریک شم. زما خوګوریدونکو، زما له طرف نه د مینې او خلوص ډک سلامونه قبول کړئ. زما ملګرو، آیا تاسو په خپل ژوند کې ډیر شکایتونه لرئ؟ زما پوره یقین دی چې موږ ټول په خپل ژوند کې د سناسه په حقله شکایتونه کوو. کله چې موږ خفه یو او د یو کار نه مطمئن نه یو، نو بیا موږ ډیر شکایتونه او ګیلې کوو. زما ملګرو یاد ساتئ، که چېرې موږ شکایتونه کول پرې نه دو، نو دا زموږ یو عادت جوړېدای شي، او د دې په وجه زموږ د کورنۍ نه امن او خوشحالي ختمېدای شي. نو ملګرو، اوس زه غواړم چې د کتاب مقدس نه تاسو ته د هغه خلکو په هکله یوه کیسه وکم چا چې ډیر شکایتونه کول. د مصر په وطن کې د خلکو یوه ډله اوسېده، او هغوی د بني اسرایلو په نوم پیژندی شول. هغوی د مصر په وطن کې زیاتېدل. خدای پاک هغوی له په هر لحاظ سره برکت ورکړی، او هغوی سره د ضرورت هر څه موجود و. هغوی ښې کورنۍ لرلې، ښه خوراک ورته ملاوېده، ښې جامې اغوستې، او د مصر په وطن کې په ډېره ځمکه قبضه کړې وه، ځکه چې د هغې شمېر زیاتېده. نو زما ملګرو، کله چې د مصر بادشاه دا وکتل چې هغوی رس په ورځ زیاتېږي، نو دا هغه د خپل ځان او د وطن دپاره یو خطره وګڼله. هغه دا سوچ کولو چې د جنگ په دوران کې به بني اسرائیلیان د هغه خلاف جنگ وکړي. نو بادشاه دا فیصله وکړه چې د هغوی نه سخت کار واخلي. هغه غوښتل چې هغوی نور زیات نشي او وده او ترقی ونه کړي. هغه دا خلک خپل غلامان جوړ کړي، او په دوی باندې ظالمان مشران مقرر کړي. زما ملګرو، هغه بادشاه ډیر ظالم و، او هغه د بني اسرائیلیانو ژوند ډیر زیات ګران کړو. خو زما ملګرو، خبره صرف دومره نه وه، بلکې هغه ظالم بادشاه دا فیصله وکړه چې کله د بني اسرائیلیانو نران ماشومان پیدا کیږي، نو هغوی دې هماغه وخت وجل شي. هغه د مصر په وطن کې یو فرمان جاری کړ، او عبرانو دایانو ته دا حکم وکړ چې کله د بني اسرائیلیانو ښځو نران ماشومان پیدا کیږي، نو هغه سمدستی سیند ته غورځوي. زما خوګوریدونکو، د دې بادشاه د دې ظلم په هکله لږ سوچ وکړئ چې دا څومره ظالم سړی و. خو هغه دایانو غوښتل چې د بادشاه په ځای د مالک ته حکم ومني، نو ځکه هغوی د عبرانو ښځو مدد وکړ، او د هغوی نران ماشومان هم بچ کړل. زما ملګرو، دا هغوی ډیر لوی او د زړورتیا کار وکړ، ځکه چې په داسې کولو سره د هغوی خپل ژوند ته خطره جوړېدای شوه. خو هغوی د خپل ژوند هیڅ پروا ونه کړه، او صرف د خدای پاک حکم یې ومنلو. اوس د بني اسرائیلیانو ژوند نورم ګران او سخت شوی و. هغوی ډیر په تکلیف او مصیبت کې راګیر و. د هغوی خوشحالي په یاره، درد او ناامیدۍ کې بدله شوه. د هغوی د مرستې کولو دپاره هیڅوک هم نه و. څه وخت پس، کله چې دا تکلیف د بني اسرائیلیانو د برداشت او زغم نه بهر شو، نو هغوی خدای پاک ته د مدد دپاره جړا فریاد وکړ. هغوی غوښتل چې د غلامۍ د دې ضلالت نه آزاد شي. زما خوږو اوریدونکو، کیدای شي چې تاسو اوس په خپل ژوند کې داسې حالاتونه تیریږئ. خو زما ملګرو، تاسو ته پته ده چې بیا څه وشول؟ په کتاب مقدس کې موږ ته ویل شوي دي چې خدای پاک د هغوی جړا فریاد واورېده، هغه د هغوی تکلیف ولیده، او د هغوی د مدد کولو فیصله وکړه. زما ملګرو، موږ او خدای پاک ته د خپل غم، خفګان او تکلیف په وخت کې د مدد دپاره سوال زاری کولی شو. یاد ساتئ، هغه مینه کوونکی خدای دی، او تل زموږ د مدد دپاره تیار دی. نو ګرانو دوستانو، تاسو به اوس دا سوچ کوئ چې خدای پاک د بني اسرائیلیانو دپاره څه وکړل. خدای پاک یو سړی خوښ کړ چې نوم یې موسی و، او دا فیصله یې وکړه چې د حضرت موسی په ذریعه به بني اسرائیلیان د مصر نه راوباسي. خدای پاک حضرت موسی ته وفرمایل چې د مصر بادشاه له لاړ شه، او ورته ووایا چې بني اسرائیلیان د مصر نه تلو ته پرېږده. خو کله چې حضرت موسی بادشاه له ورلو، نو هغه د دې نه انکار وکړ چې بني اسرائیلیان تلو ته پرېږدي. خدای پاک ډیر ځله حضرت موسی هغه بادشاه له ورولېږلو، خو بادشاه به بیا خپل زړه نورم سختولو، او حضرت موسی ته به انکار کولو. خدای پاک چې د بني اسرائیلو سره مینه کوله، او د هغوی خیال ساتلو، نو اخر هغه یو منصوبه جوړه کړه. هغه د بني اسرائیلو دپاره مصریانو لا سزا ورکولو دپاره هلته معجزې وکړې. نو زما ملګرو، کله چې مصریانو د خدای پاک طاقت ولیده نو هغوی یرې واغستل، او د بن اسرائیلیانو د پریښودلو نه علاوه ورسره بله یو لارم نه وه. نو په دې طریقه خدای پاک بن اسرائیلیان په مصر کې د غلامۍ نه آزاد کړل. زما یقین دی چې هغوی به په دغه وخت کې ډیر زیات خوشحاله وو، ځکه چې هغوی ته د ډېرې مودې د غلامۍ نه پس آزادي ملو شوه. ملګرو، کله چې بن اسرائیلیانو هغه واده کړی شوی ملک کنعان ته سفر شروع کړ، نو خدای پاک د حضرت موسی په ذریعه په خپله د هغوی رهنمایي او لارښودنه کوله. په کتاب مقدس کې ویل شوي دي چې خدای پاک د دې سفر په دوران کې هغوی د پاره د خوراک او اوبو بندوبست کولو، او هغوی یې په حفاظت کې ساتلو. زما ملګرو، په زبور شریف کې ویل شوي دي خدای پاک خپل خلک په ډېرې خوشحالۍ سره را وستل، خپل غوره شوي خلک یې د خوشحالۍ په چغو او سرو سره را وستل، هغوی ته د ضرورت ټول هر څه ملاوېدل، ځکه چې خدای پاک په خپله د هغوی ملو او د هغوی سره و. خو زما ملګرو، آیا تاسو په دې خبره یقین کوئ چې د دې په باوجود بنی اسرائیلو شکایتونه کول، هغوی د خوراک د پاره شکایتونه کول، د خپل مشر حضرت موسی په حق له شکایتونه کول، او د اوبو د کمی شکایتونه کول؟ خدای پاک چې هغوی له کومه فتح ورکړې وه او هغوی یې د غلامۍ نه آزاد کړي وو، نو د دې دپاره د شکرګزارۍ په ځای هغوی شکایتونه کول. نو زما ملګرو، ولې دا د خفګان او د افسوس خبره نه ده؟ واقعي چې داسې کول خو ډیره د افسوس خبره ده. یاد ساتئ، شکایتونه کول ډیر آسان دي، خاص طور باندې هغه وخت کله چې موږ د ګرانو حالاتو نه تیریږو. خو راځئ چې په دې باندې لږ سوچ وکړو. آیا شکایتونه کول زموږ سره مرسته کولی شي؟ ولې د دې په وجه زموږ حالات بدلی دی یا ښه کېدی شي؟ آیا دا زموږ د کورنۍ مرسته کولی شي؟ زما ملګرو، شکایتونو کولو سره زموږ مسالې نشي حل کېدی، نو بیا موږ له څه کول پکار دي؟ زما رونو خویندو، تاسو په خپل ژوند کې د هغه ښو سیزونو په هکله سوچ وکئ کوم چې تاسو لرئ. تاسو د خپل روغ صحت، د خوراک څښاک، د خپل کور جامو او پیزار، او د خپل کورنۍ په هکله لږ سوچ وکئ. او که چېرې ستاسو واده شوی او خدای پاک اولاد درکړی وي، نو د هغوی په هکله لږ سوچ وکئ چې اولاد د خدای پاک د طرف نه ستاسو د پاره څومره لوی نعمت دی. زما رونو خویندو، یاد ساتئ خدای پاک تاسو پیدا کړی او هغه ستاسو خیال ساتي. تاسو چې هر څنګه یئ خو هغه تاسو سره ډیره مینه کوي. که تاسو هر څوک یئ او هر چرته یئ، هغه بیا هم تاسو سره مینه کوي. د خپلې مینې په وجه هغه ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوي. که چېرې تاسو کار کوئ، نو سوچ وکئ چې دا نوکری خدای پاک تاسو له درکړې ده چې تاسو پیسې وګټئ او د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کوي. خدای پاک تاسو له د کار کولو دپاره طاقت درکړې ده، او دا پوهه درکړې ده چې څنګه به خپل کار کوئ او د خپلې کورنۍ به خیال ساتئ. نو زما ملګرو، دا صرف یو څو هغه ښه سیزونه دي کوم چې خدای پاک تاسو له خپل ژوند کې درکړي دي. که چېرې تاسو ځان سره لږ سوچ وکئ، نو زما یقین دی چې داسې بې شمېره برکتونه او نعمتونه دي چې خدای پاک هر ورځ تاسو له درکوي. که تاسو د دې هر څه پاک له سوچ وکئ، نو زما یقین دی چې بیا به تاسو سره د شکایتونو او ګیلو د پاره وخت نه وي.
ډیره مننه سلیم خان ارورا چې تاسو دلته رالی او موږ سره دمرخي خبرې وکړي. زما یقین دی چې زموږ خوږو اوریدونکو به د دې خبرو نه ډیر څه زده کړي.
زما ملګرو، لکه څنګه چې خدای پاک زموږ د هرې ورځې ضرورتونه پوره کوي، نو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې داسې خدای پاک زموږ روحاني ضرورتونه هم پوره کوي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې موږ ټولو په خپل ژوند کې داسې کارونه کړي دي چې خدای پاک پرې خفه شوی دی، او د خپلو کارونو په وجه موږ داغه نه لرې شوي یو، او خدای پاک داسې قسمه کارونو ته ګناه وایي. د ګناه په وجه په موږ باندې درد او تکلیف راځي، خو خدای پاک د خپلې مینې په وجه موږ خپل ځان ته نږدې کول غواړي. هغه غواړي چې موږ د درد او تکلیف نه آزاد ژوند تیر کړو. نو د دې دپاره خدای پاک یو خاص منصوبه جوړه کړه، او هغه منصوبه دا وه چې هغه مالک عیسی مسیح دې دنیا ته راولېږلو چې زموږ د ګناهونو دپاره په سولۍ باندې خپل جون قربان کړي.
او مالک عیسی مسیح زموږ ګناهونه په خپل ځان واغستل. د کم مرګ چې موږ حقدارو نو هغه پخپله هغه مرګ ته مخامخ شو، هغه خښ کړی شو، خو مرګ هغه په خپل اختیار کې ونه ساتلو. هغه په درېمه ورځ د مړو نه بیا راژوندی شو.
نو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح نن هم ژوندی دی. هغه ردې جوګه دی چې ستاسو مدد وکړي او ستاسو شفاعت وکړي. زما ګرانو ملګرو، تاسو د هغه نه د مدد دپاره دعا غوښتی شئ. هغه به نه صرف ستاسو ګناهونه معاف کړي، بلکې ستاسو ټول ضرورتونه به هم پوره کړي. نو زما وروڼو او خویندو، د شکایتونو او فریادونو په ځای باندې هغه ته خپلې مسئلې بیان کړي، د خپلې یارې، د خپل تکلیف او د خپل مصیبت په حقله ورته ووایئ. زما پوره یقین او ایمان دی چې هغه به تاسو له خامخا جواب درکوي او تاسو له به ډیر برکت درکوي.
نو زما ګرانو اورېدونکو، راځئ چې اوس ټول په شریکه باندې د خدای پاک نه دعا وغواړو. خوږه خدایه، موږ ستا د عظیمې مینې دپاره ستا شکر کوو، او خاص په دې خبره ستا شکر کوو چې ته زموږ د ټولو ډیر خیال ساتې. زه خپل خواږه اورېدونکي ستا لاسونو ته سپارم او دا دعا کوم چې ته د هغوی ټول ضرورتونه پوره کا، د هغوی د ژوند نه ټول تکلیفونه ختم کا، د هغوی په ژوند کې خوشحالي او سلامتی راوله. مالک خدایا، د هغوی ژوند داسې جوړ کا چې هر وخت صرف ستا شکر کوي. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم. آمین.
آمین. زما ملګرو، یاد ساتئ، خدای پاک موږ له دا ژوند راکړی دی او هغه دا وعده کړې ده چې هغه به زموږ خیال ساتي او موږ سره به مینه کوي. نو زما وروڼو او خویندو، کله چې زموږ یقین او باور صرف په خدای پاک باندې وي، نو بیا که چېرې زموږ په ژوند کې څومره ګران حالات راشي، خو موږ به حوصله نه بایلو. موږ له پکار دی چې په خپل ژوند کې د ښو څیزونو په هکله سوچ وکړو او هغه برکتونو او نعمتونو ته وګورو کوم چې خدای پاک موږ له راکړي دي.
زما خوږو اورېدونکو، په خپل ژوند کې صبر او برداشت راولئ، خپل ژوند کې مینه راولئ، خپل ژوند کې سخاوت پیدا کړئ. نو بیا به تاسو وګورئ چې ستاسو ژوند څنګه په خوشحالو سره تیریږي.
واقعي هما ستا خبره بالکل رښتیا ده. که چېرې موږ د خپل سوچ او فکر نه خرابې خبرې وباسو او ردې په ځای د ښو خبرو په باره کې سوچ وکړو، نو بیا به دا دنیا زموږ دپاره یو ښه ځای جوړ شي او زموږ ژوند به هم په سکون شي. نو زما وروڼو او خویندو، راځئ چې په خپل ژوند کې د شکایتونو او ګیلو په ځای شکر گزارۍ او خوشحالۍ له ځای ورکو او خپل ژوند داسې تیر کړو څنګه چې خدای پاک غواړي.
نو زما ګرانو ملګرو، د پروګرام اورېدو دپاره ډېره مننه. که چېرې تاسو د خدای پاک او د هغه د کلام په هکله نور هم زده کړه کول غواړئ، نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4050 00. او زموږ د ایمیل پته ده info@pashtoradio.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله، او زما پوره یقین دی چې تاسو به موږ سره خامخا رابطه کوئ. نو اوس موږ له اجازه راکئ. د خدای پامان.
د خدای پامان.